360 में. क्या इसराइल और हमास जंग बंदी के मायदे के करीब हैं? और अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना के सालाना कन्वेंशन में फलस्तीनी रियासत के कयाम के मुतालबे की गूंज. वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360. मैं हूं मोहम्मद आतिफ. अस्सलाम वालेकुम. ऐसे में जब इसराइल और हमास की लड़ाई 10वें माह में दाखिल हो रही है, इसराइली अफवाज गजा की पट्टी में कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं. दूसरी तरफ अमेरिका और मशरक वस्ता के ममालिक दोनों फरीकैन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें भी कर रहे हैं और ज़राए इब्लाग की इतलात से मालूम होता है कि एक बार फिर मशरक वस्ता में जंगबंदी का इम्कान नजर आ रहा है. अमरीकी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह विलियम बर्न्स जल्द ही जंगबंदी के मामले पर बातचीत के लिए कतर रवाना हो रहे हैं. आपको ये भी बता दें कि फिल वक्त अमरीकी जो वफ्द है वो मिस्र में मौजूद है और इसी जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत हो रही है. जंगबंदी पर मुआहदे की उम्मीद बंधने की एक वजह इख्तिताम हफ्ता फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रोह हमास की जानिब से अपने देरीना मुतालबे में नरमी दिखाना है कि इसराइल मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंद हो जाए. इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुजाकरात में शायद इसलिए भी आसानी हो कि हिजब इख्तलाफ के एक सरकर्दा रहनुमा ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जंगबंदी के लिए रजामंद होने के बाद भी वो उनकी हुकूमत की हिमायत जारी रखें. मई के आखिर में सदर बाइडन ने जंग बंदी के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया था जिसके तहत पहले मरहले में 6 हफ्तों के लिए जंग बंदी की तजवीज है. ज़राए इब्लाग की इतलात के मुताबिक हमास ने बज़ाहिर मुमकिना जंग बंदी के लिए इस मंसूबे पर इत्तफाक का इजहार किया है. आज के शो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे और दोनों फरीक जंग बंदी के कितने करीब हैं इस मामले पर बात करेंगे. इसके लिए पहले हम जाएंगे यरूशलम जहां पर VOA के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा से ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे. हरिंदर अगर आप हमारे साथ हैं, हरिंदर मुझे बताया जा रहा है कि अभी हमारे साथ नहीं है, हम हरिंदर के पास जाएंगे. लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में भी इसी जो जंगबंदी का मुआहदा है इसकी बात की गई है. लेकिन उससे पहले एक फलस्तीनी कैदी की कहानी जो साल हर साल तक इसराइली जेल में ख्वाब देखा करते थे कि एक दिन जब वो रिहा होंगे तो एक खुशहाल गजा की पट्टी में वापस लौट कर अपने घर वालों के साथ भरपूर जिंदगी गुजारेंगे. दो दहाइयां सलाखों के पीछे गुजारने के बाद जब बिलाखिर उन्हें रिहाई मिली और उन्होंने गजा में कदम रखा तो उनके एहसासात क्या थे, देखिए इस रिपोर्ट में.
صورة جميلة عن قطاع غزة وكنت أشوفها على التلفزيون وأنا في الاعتقال.
मेरे ज़हन में गाज़ा का एक खूबसूरत तस्वीर था. मैं उसे जेल में टेलीविज़न पर देखता था. मुझे लगता था कि ये फ्रांस जैसा होगा जहां तमाम खूबसूरत और पुरकशिश मुकामात हैं. ये मेरा मुल्क और आबाई शहर है. जब मुझे रहा किया गया और मैं यहाँ आया, मैंने जो तबाही देखी है लोगों के बेघर होने की वजह से, कोई अपने घरों में नहीं रह रहा है, मैंने मुल्क में जो कहर देखा मैं हैरान था. गजा में जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरियात बिल्कुल दस्तियाब नहीं है. मैं इधर उधर नहीं घूम सका क्योंकि घूमने के लिए कोई गाड़ी नहीं, पेट्रोल नहीं और यहाँ तक कि लोग चल भी नहीं सकते. लोग मायूसी का शिकार हुए बगैर आधा किलोमीटर तक भी चल नहीं सकते.
ये 63 साल साबिक फलस्तीनी कैदी यूसुफ मिकदाद हैं, जो 1 जुलाई को इसराइल की जेलों से आज़ाद किए गए 50 कैदियों में से एक हैं. उन्हें 2002 में फलस्तीनी ग्रुप अल फतह के मुसल्ला विंग का रुकन होने की वजह से गिरफ्तार किया गया था. बिलाखिर आज़ादी पाने के बाद जब यूसुफ ने वस्ती गजा के शहर दीर अल बलाह में कदम रखा तो उन्हें हर जानिब इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बन जाने वाली इमारतें नजर आईं, जिसमें खुद उनका अपना घर भी शामिल है. रिहाई के बाद वो पहली बार अपने पोते से मिले और अपनी लाडली बेटी हया की मौत पर रंजीदा हुए.
मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां. ये बेटी सबसे छोटी और अच्छी थी. जब मैं कैद हुआ तो वो 4 साल की थी. मैं बहुत उदास हूँ कि वो फौत हो गई क्योंकि मैं उसे देखना चाहता था. जब उसकी शादी हुई थी तो मैंने उसे दुल्हन के तौर पर नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे उसके बच्चों के साथ देखना चाहता था. माह रमजान में मुझे शदीद सदमा पहुंचा जब मुझे जेल में खबर मिली कि वो अपने 4 बच्चों और शोहर समेत हलाक हो गई है. ये मेरे लिए इतना बड़ा धचका था जैसे मुझ पर आसमानी बिजली गिर पड़ी हो.
فضائی حملوں سے تباہ شدہ محلوں سے گزرتے ہوئے یوسف بحیرہ روم پر موجود غزہ کے ساحل پر پہنچے تو وہاں انہیں بہت سے خیمے نظر آئے جو اسرائیلی جارحیت سے متعدد بار بے گھر ہونے والے افراد کی عارضی پناہ گاہیں ہیں۔ وہاں کچھ شناسا اور کچھ اجنبی افراد نے ان کی آزادی پر خوشی کا اظہار کیا۔ کافی کی محفل سجی۔ آزادی کے ان لمحات کو محسوس کرتے ہوئے یوسف کو اسرائیلی جیلوں میں قید کی سختیاں یاد آئیں، تاہم اسرائیلی حکام نے جیل کی صورتحال پر کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اسرائیلی بدسلوکی کے الزامات کا جائزہ لے رہا ہے۔
میں نے 21 سال جیل میں گزارے جہاں ہم خود معاملات چلاتے تھے۔ یہ ایک خاص انتظام تھا جہاں اسرائیلی حکام ہمارا احترام کرتے تھے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد صورتحال بالکل مختلف ہو گئی اور ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا۔ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ہم انسانوں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ہم نے ہر طرح کی اذیتیں دیکھی، یہاں تک کہ بھوک بھی۔ 7 اکتوبر کے بعد جب مجھے رہا کیا گیا، وہ پہلا دن تھا جب میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہاں کھانا، پانی، کاغذات یا رابطے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔
جیل سے رہا ہونے کے بعد یوسف کی پریشانیوں کی نوعیت بدل گئی ہے۔ غزہ کے دیگر والدین کی طرح انہیں بھی خوراک، ایندھن، بجلی اور ادویات کی قلت کے شکار اس علاقے میں اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ اسکول جہاں ان کے پوتے پوتیوں کو تعلیم حاصل کرنا تھی، اب تباہ ہو چکے ہیں اور علاقے کے چند ہی ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ یوسف جیسے تقریباً 6,000 مزید قیدی اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں۔ حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کی جانب سے ان کی رہائی کا مطالبہ جنگ بندی کے مذاکرات کا ایک مستقل حصہ رہا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
یروشلم میں ہریندر مشرا سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے، ہریندر سے بات کرتے ہیں۔ ہریندر، اسرائیلی حکام جنگ بندی کے لیے اس تازہ کوشش کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے، ابھی میں ٹھیک اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی جسے کنیسٹ کہتے ہیں اس کے سامنے یہاں پر ہوں، اور میرے سے تقریباً 150 میٹر کی دوری پر وہاں پر بہت سارے جو ہیں مظاہرین کھڑے ہیں، اور پچھلے کچھ ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ابھی جنگ بندی نہیں ہوتی ہے اور ابھی اگر یرغمالوں کو لے کر کے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے اور ان کی رہائی نہیں ہوتی ہے، تو یہ طے ہے کہ وہاں سے یرغمال جو ہیں وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر لگاتار جو ہے کافی مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل میں۔ یہاں پر جو سرویز ہوئے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2/3 جو اسرائیلی آبادی ہے ابھی وہ اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر، ان کی اور سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انتخابات کی بھی مانگ کر رہے ہیں۔ تو سیاسی حالات جو آپ کر رہے ہیں اس کے متعلق یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی سیاسی جو ہے یہاں پر افراتفری سی ایک مچی ہوئی ہے، یہاں پر کافی گہما گہمی ہے۔ بنجامن نتنیاہو، وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو جو ہیں وہ کافی دباؤ میں ہیں۔ ایک طرف ان کے اوپر مظاہرین کا دباؤ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے جنگ بندی ہو اور یرغمالوں کی رہائی کو لے کر کے معاہدہ جو ہے وہ طے پائے، لیکن دوسری اور جو ہے ان کی کرسی کافی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پر کچھ یہاں سیاسی تجزیہ نگار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں جو حزب اللہ کے ساتھ کافی شدید جھڑپیں ہوئی اور ان میں جو لڑائی ہے اس میں تیزی آئی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے یہاں پر جنگ بندی کو روک پائیں، کیونکہ ان کی مفلوط حکومت میں شامل کئی ساری جو جماعتیں ہیں ان کی اور سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے اور اسرائیل جن مقاصد کو لے کر کے غزہ میں داخل ہوا تھا اس میں ناکام رہتا ہے، تو وہ اپنی حمایت جو ہے وہ واپس لے لیں گے، اور ان کا سپورٹ واپس لیتے ہی یہاں پر سرکار گر جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حزب اختلاف کے کچھ بھی جو کچھ تنظیمیں ہیں اور خود لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے یائر لپید، ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور یرغمالوں کی رہائی کو لے کر کے، تو وہ بنجامن نتنیاہو کا سپورٹ کریں گے اور سرکار کو نہیں گرنے دیں گے۔ تو یہاں
ہریندر، یہ جو اپوزیشن کی طرف سے بنجامن نتنیاہو کو حمایت کا یہ کہہ لیجئے کہ کہا گیا ہے کہ وہ حمایت کریں گے، ان کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، اس کی کیا اہمیت ہے بنجامن نتنیاہو اور ان کی حکومت کے لیے؟
دیکھیے، دراصل اگر ان کا سپورٹ ملتا ہے تو سرکار نہیں گرے گی، کیونکہ 61 چاہیے، ٹوٹل سپورٹ 61 لوگوں کا چاہیے، اور یہ 120 ممبرز کا کنیسٹ ہے، پارلیمنٹ جو ہے یہاں کا۔ تو اگر حزب اختلاف کی تنظیم جو ہے بڑی والی، یائر لپید کی تنظیم جس کے 24 ممبران ہیں، اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو جو ہے حکومت بنی رہے گی بنجامین نتنیاہو کی، لیکن بنجامین نتنیاہو کو ان کے سپورٹ پر یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جو ہے ایجنڈا بیس، ایشو بیس جو ہے یہ سپورٹ ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ جو ہے آگے بھی بنا رہے گا یرغمالوں کی رہائی کے بعد بھی. اور جہاں تک یہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو ابھی ان کے مخلوط حکومت میں شامل ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ مانتے ہیں کہ آئیڈیولوجیکل افینٹی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے سپورٹ پر ان کو زیادہ یقین ہے، بھلے ہی ان کے درمیان بھی جو ہے اختلافات لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں.
رائٹ، بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اپڈیٹس دیں یروشلم سے اس پیس پروسیس کے بارے میں، اور بنجامن نتنیاہو حکومت کو جو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کے بارے میں. بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی. امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کا سالانہ کنونشن اس سال واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوا، جو کہ 4th of July ویکینڈ پر تھا، اور اس کنونشن میں فلسطینیوں کے لیے حمایت کا اظہار کیا گیا. کنونشن کی ایک تقریب میں امریکی رکن کانگریس رشیدہ طلب، جو فلسطین کی حامی ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. ڈاکٹر طیب رانا اپنا سے منسلک ہیں اور اس سال کے کنونشن کے کو چیئر رہے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طیب، یہ بتائیے کہ اپنا نے کیوں ضروری سمجھا کہ کنونشن میں فلسطینیوں کی حمایت کا اظہار کیا جائے؟
تھینک یو سر. دیکھیں، اپنا جو ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن تو نہیں ہے، لیکن ہم فزیشین آرگنائزیشن ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہیومن لائف اور ہیومن جو ہیلتھ اور ویلفیئر جو ہے اس کا ہم ڈیفینس کریں. اس لیے ہم جیسے پاکستان میں اگر ہیومن ہیلتھ اور ہیومن لائف کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وی وڈ ڈیفینڈ اٹ، اسی طرح فلسطین جو ہیں وی وڈ ڈیفینڈ دیم. اور فلسطین میں جو اس وقت حال ہیں انسانیت کے، اٹس ویری ویری بیڈ. تو ہم نے سوچا کہ اس سال ہم اسپیشل ایک توجہ دیں فلسطینیوں کے ہیلتھ، کامن بیسک جو ان کی نیڈز ہیں سروائیول کی، ان کی طرف ہم توجہ دیں. اس لیے ہمارے جو مین گیسٹ اسپیکرز تھے، ہم نے اسی سبجیکٹ پر بلایا ان کو.
ڈاکٹر طیب، یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا بھر سے مختلف تنظیمیں غزہ میں فلسطینیوں کے لیے امداد فراہم کر رہی ہیں، کئی امریکی ڈاکٹرز مختلف تنظیموں کے ذریعے وہاں گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اسپتالوں میں اور طبی مدد کا کام کیا. اپنا نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے ڈاکٹرز کی ٹیمیں اور طبی سامان جس کی ضرورت ہے غزہ میں آج بھی، کیا ایسی کوئی مدد بھجوائی اپنا نے وہاں؟
اپنا نے افیشلی ابھی تک میڈیکل ریلیف ٹیم نہیں بھیجی ہے غزہ میں، اور وہ لوجسٹکس کی وجہ سے نہیں بھیجی، ورنہ ہماری پوری خواہش تو یہ ہے کہ ہم ٹیم بھیجیں، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے. لیکن اپنا کے کئی ممبرز ہیں جو کہ غزہ جا چکے ہیں، اس وقت بھی وہاں ایک دو ممبرز گئے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹلی آؤٹ سائڈ آف اپنا، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم بھی اپنی میڈیکل ریلیف ٹیم کی طرف سے کچھ بھیجیں.
تو کیا اپنا یہ سوچ رہی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹرز کی کوئی ٹیم بھیجے غزہ میں جہاں ضرورت ہے ڈاکٹروں کی؟
اگر لوجسٹکلی کام بن سکتا ہے تو ہم ضرور کریں گے. ہماری ایک پوری کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہماری میڈیکل ریلیف مشنز کہاں جاتی ہیں. ہمارے بیسک ایک پیرامیٹرز ہیں جو پہلے میٹ ہونے چاہیے، سیفٹی فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ممبرز کی، اور کہ ہمارا جو مشن کیا ہوگا کہ وہ میڈیکل ریلیف ہوگی. تو اگر ایسا بن سکتا ہے تو ضرور ہم کوشش کریں گے.
رائٹ، ڈاکٹر طیب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آج کے شو میں ہم سے بات کی.
تھینک یو.
تھینک یو. اب جبکہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کی لڑائی 10th مہینے میں داخل ہو گئی ہے، فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے حمایت یافتہ جنگ بندی کے منصوبے میں اپنے ایک اہم مطالبے کو واپس لینے کے بعد اب اسرائیلی رد عمل کا منتظر ہے.
ایک آدمی عربی میں چیخ رہا ہے، لوگوں کو بچاؤ، ہمیں بچاؤ. یہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کا ایک اور دن ہے. مدد کے لیے اس کی منتیں اس وقت سامنے آئیں جب اسپتال کے عملے کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں دو بچوں اور دو خواتین سمیت کم از کم 6 افراد مارے گئے. تاحال جنگ بندی کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں. حماس کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی امریکی حمایت یافتہ ڈیل پر اپنی ابتدائی منظوری دے دی ہے، جس میں حماس کا اسرائیل سے مکمل جنگ بندی کا دیرینہ مطالبہ شامل نہیں. حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری اس تنازع کے دوران 38,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل اور مغرب حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں. یہ سب پچھلے سال 7 اکتوبر کو شروع ہوا جب حماس اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل کی سرحد کے خلاف ورزی کرتے ہوئے 1200 شہریوں کو ہلاک اور تقریباً 250 کو اغوا کر لیا تھا۔ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے عزم کے ساتھ غزہ پر بڑے پیمانے کا حملہ شروع کیا۔ اس وقت سے اسرائیلی اپنی حکومت کے خلاف ہفتہ وار احتجاجی مظاہرے کرتے آئے ہیں، جن میں وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی برطرفی اور انہیں تبدیل کرنے کے لیے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کی حکومت نے ان کے مغوی عزیزوں کو واپس لانے کے لیے کافی کوشش نہیں کی۔
So we need to get those hostages back. Human life.
ہمیں ان یرغمالوں کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی ہر چیز سے بالا تر ہے، یہی اسرائیلی جمہوریت ہے۔ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ معاہدے کے فوراً بعد اسرائیل میں انتخابات ہوں۔ عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد بحال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
ادھر غزہ میں فضا سے امداد پھینکی جا رہی ہے، جو حکام تسلیم کرتے ہیں کہ امداد فراہم کرنے کا ایک غیر مؤثر طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ اور IPC انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی فیز کلاسیفیکیشن کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق غزہ کی 96% آبادی کو بحران یا اس سے بھی بڑی سطح پر غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے غزہ کی 90% آبادی یعنی تقریباً 21 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی افواج غزہ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور حماس سے ہتھیار چھین لینے کا دعویٰ کرتی ہیں، تاہم خبر رساں ادارے AP اور وائس آف امریکہ ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتے۔ اتوار کے روز جنوبی اسرائیل میں مظاہرین تقریباً 1500 غباروں کے ساتھ جمع ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ 7 اکتوبر کو ہلاک ہونے والوں کی نمائندگی کرتا ہے اور پیلا رنگ غزہ میں اب بھی یرغمال بنائے گئے افراد کی۔ عرش عربسادی کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
اسرائیل حماس لڑائی کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیلی وزیراعظم کے درمیان تعلقات قدرے سرد مہری کا شکار ہیں۔ صدر جو بائیڈن ایک عرصے سے نتن یاہو پر غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتیں کم کرنے کے لیے زور دیتے آئے ہیں، جس کا بظاہر کوئی اثر میدان جنگ میں نہیں ہوا۔ اسرائیل کے اندر بھی یرغمالوں کی رہائی اور جنگ ختم کرنے کے لیے آوازیں زور پکڑ رہی ہیں۔ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا اور حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر منصور جعفر۔ منصور، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس بار دنیا کیوں پر امید ہو؟
جی بہت شکریہ جی، آپ کے علم میں ہے جی جتنی بھی جگہ دنیا میں لڑی گئی ہیں یقیناً اس کا آغاز آتشی اسلحے، گولہ بارود، میدان اور ٹینک سے ہوتا ہے، لیکن ان مذاکرات اس کا جو حل ہے، جو حتمی نتیجہ ہے، وہ یقیناً مذاکرات کی میز پر ہی نکلا کرتا ہے۔ اور غزہ کی جنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، لیکن یہ اس حوالے سے ایک پیچیدہ جنگ ہے کہ اس میں جو مذاکرات کا عمل ہے وہ براہ راست فریقین کے درمیان یعنی اسرائیل اور حماس کے درمیان ممکن نہیں ہے، کیونکہ حماس اور اسرائیل ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو مذاکرات کے عمل کے لیے انہیں دیگر ثالثی قوتیں جو ہیں مصر، قطر اور اسی طریقے سے امریکہ، ان کی مدد لینا پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو اپنی شرائط ہیں اس کو آپس میں پٹ اکراس کرنے میں بہت ایک دوسرے کو مشکل کا سامنا ہے۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں 9 ماہ گزرنے کے بعد اور مختلف مراحل ہونے کے بعد جو ہے مذاکرات کا عمل بہت حد تک آگے بڑھ چکا ہے، اور اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی جو معاہدہ ہے یا جو اتفاق رائے ہے اس کے قریب جا چکے ہیں۔ لیکن جو اس میں رکاوٹ ہے اس وقت دکھائی دے رہی ہے وہ بنیادی طور پہ نتن یاہو حکومت کی طرف سے کوئی یکسوئی کا ظاہر نہ کرنا ہے، اور خاص طور پہ جس داخلی انتشار کا شکار وہ اس وقت اپنی حکومت کے حوالے سے اسرائیل کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اسی کی ریفلیکشن جو ہے وہ دنیا بھر میں مختلف کیپٹلز میں بھی شو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اپنا جو شمالی محاذ ہے لبنان کے، اس پر بھی انہوں نے ایک میدان جنگ گرم کر کے اپنی ساری توجہ جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کا یہ جو عمل ہے وہ ابھی تک کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا، لیکن اس وقت بائی دا ٹائم وی اسپیک مصر کے اندر ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے اس میں امریکن نیگوشیٹر بھی شامل ہیں، مصری بھی شامل ہیں اور قطری مذاکرات کار بھی شامل ہیں، وہ اس وقت اس مذاکراتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ مصروف عمل ہیں، اور امید کی جا رہی ہے اور یقیناً دنیا کو اس بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے خاص طور پہ اسرائیل اس 9 ماہ کی جنگ کے بعد جو ہے وہ جتنا زیادہ اپنا گولہ بارود جنگی لاؤ لشکر استعمال کر سکتا تھا اس نے کیا ہے، جتنی زیادہ تباہی اور بربادی پھیلا کر فلسطینیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا وہ کر چکا ہے، لیکن فلسطینی آج بھی اس سے چھوٹی سی انکلیو کے اندر جو ہے وہ مزاحمت کا ایک استعارہ بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
منصور صاحب، حماس واپس اگر ہم اسی طرف آئیں تو حماس کا پہلے یہ مطالبہ تھا کہ اسرائیل مکمل جنگ بندی کرے، اب وہ اس میں لچک دکھا رہی ہے، تو کیا یہ جنگ بندی عارضی ہوگی یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ حماس بھی تیار ہے مکمل جنگ بندی کے لیے؟
دیکھیں، یہ حماس نے اس سے پہلے بھی جو ایک تجویز پیش کی تھی جسے ریجیکٹ کر دیا تھا اسرائیل نے، پھر اسی تجویز کو جو بائیڈن صاحب نے ایک ڈفرنٹ پیرامیٹرز کے ساتھ جو ہے فلوٹ کیا، اس کو حماس نے انڈورس کیا، اور حماس یقیناً اس جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے، اور خاص طور پہ ایک طویل جنگ کے بعد تو ان کا یعنی جو فلسطینی عوام کا جو دکھ اور مسائل ہیں وہ ان کے پیش نظر ہیں، لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ اس وقت جو جتنا بھی اس وقت مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو اس نوعیت کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مغربی میڈیا کے اندر کہ حماس نے شاید کوئی لچک دکھائی ہے، تو حماس کے آج بھی جو ترجمان ہیں جہاد تہا انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ہم اپنے موقف میں قطعاً کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائے ہیں، ہم ایک پرماننٹ سیز فائر اس کے خواہاں ہیں۔
یعنی وہ پہلا سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلا سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں جنگ بندی کی طرف، تو مذاکرات میں ایک اہم معاملہ غزہ کے انتظام کا بھی ہے جو فی الحال حماس کے پاس ہے، کیا حماس یہ انتظام کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگی جیسے جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کے حوالے؟
جی، اس سلسلے میں فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے اسی جنگ کے دوران ان کے جو ماجد پر جو ہے انٹرنل سیکورٹی کے ہیڈ، ان کو بوٹس آن گراؤنڈ اتارنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جو انہوں نے مختلف امدادی ٹرکوں کی شکل میں یہاں پہ فوجی اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئے کیونکہ وہ سارا پلان سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے امریکہ اور دیگر جو یہاں فورسز اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی تھی، انہوں نے یہاں پہ جو حماس کے جو ہم خیال نہیں لوگ یعنی جو مختلف قبائلی سردار ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کا ایک متبادل ثابت کر سکیں، اور ابھی حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ خود سعودی عرب کی طرف سے ایک تجویز فلوٹ کی گئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یو این مینڈیٹ کے تحت عالمی فوج جو ہے وہ غزہ کا انتظام و انسرام سنبھالے اور وہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کو سپورٹ فراہم کرے گی، لیکن فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، حماس نے اس تجویز کے بعد کیٹیگوریکلی اس پلان کو ایک اور تسلط کا منصوبہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، اور یقیناً وہ اس وقت اپنی سرزمین کے حوالے سے جو ان کا ایک اونر شپ ہے وہ کسی اور قوت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص طور پہ جن عالمی اداروں سے انہیں بڑی امیدیں تھیں ان عالمی اداروں نے جس طریقے سے انہیں اسرائیلی جنگی مشین کے دہانے کے سامنے جو ہے وہ نہتا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، آج وہ کیسے ان کی عالمی فورس جو ہے اس پر اعتبار کر کے اپنے اس علاقے کا جو ہے اپنی اس منزل کو پورا کریں، تو انہوں نے اپنا موقع جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یقیناً جو اس کے انتظام و انسلام کے حوالے سے جو انتظامات ہیں اس کو کسی اور جہت پر سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے، اس طریقے سے ماضی میں جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کا جو ایک پیرامیٹر ہے اس کو جس انداز سے کلوز ڈور آرگنائزیشن بنا کے رکھا گیا ہے، اب بنیادی طور پہ جو تنظیمی فلسطین ہے اس کا
رائٹ۔ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے آج اس موضوع پر بات کی۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو، موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو، د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د افغانستان د ماشومانو رواني حالت. ملګری ملتونه وایي چې 70% افغان ماشومان د رواني ناروغیو سره مخامخ دي. امریکا کې د ناتو غونډه. واشنگتن د ناتو د غړو هیوادونو کوربه ده. سپینه ماڼۍ وایي چې متحدین د بایدن د سیاسي راتلونکي په اړه اندېښنه نه لري. او د هرات د غنمو حاصلات. چارواکي وایي چې هرات کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی.
السلام علیکم خراغلاس نن سه شنبه د جولای 9 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنوي کې هم لیدل شي. تاسو کورباز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې باز ما همکار سید عزیز الرحمن دلته په واشنگتن ډی سی کې د ناتو د غونډې په اړه معلومات راکړي او د پروګرام د مل مسره هم بحث لرو. خو د ترڅنګ یادونه کوم چې خدای نور ناصر هم را سره دی او د اسلام آباد نه د افغان کډوالو په اړه د روانو بحثونو نتیجه شریک کړي. له دوړ څخه مننه کوم. لمړی ځو واشنگتن ډی سی ته. د شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو کلنۍ سرمشريزه نن د متحدو ایالاتونو په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې پیل شو. په دې سرمشريزه کې چې درې ورځې دوام لري د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ناتو مشان د دې سازمان د جوړېدو 15 مکلیزه هم لمانځي. خو دا سرمشريزه په داسې حال کې پیل شوه چې نړۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ ده. زموږ همکار سید عزیز الرحمن د ناتو د دې غونډې لزای په خبرونه کې را سره دی. عزیز الرحمن صاحب، سرمشريزه څنګه روانه ده او پر کومو اجنډا او یا موضوعګانو باندې بحث کیږي؟
سر د سرمشریز لومړی ورځ تازه فایل شوې ده او دغه ورځ یا د لومړی ورځ د یو ګردی میز په جوړېدو سره فایل شوه چې دا ګردی میز د خځو سولې او امنیت تر عنوان لاندې جوړ شوی ده. یو اوس هم روان دی او په دې ګردی میز کې په حقو کې خځو وضعیت ته اشاره وشوه چې هلته د خځو وضعیت بشري حقونه یا بشري وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کیږي، چې په دې ډله کې د افغانستان نوم هم واخستل شو او د طالبانو تر ولکې لاندې یا تر کنټرول لاندې د خځو بشري وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ توصیف شو. خو د ورځې په اوږدو کې یا بهتره ده چې ووایم چې لومړی ورځ تر ډیره بریده پر دې باندې متمرکز ده، یا د ناتو د 15 او یوم کلیزه باندې متمرکز ده او باندې تړاو به نن مازدیګر د واشنگتن په وخت یو ځانګړې غونډه له دې سره مشري زی د جوړېدو له ځای څخه لري په یو بل ودانۍ کې چې د اندرو میلون ایډیټوریم په نامه یادیږي. هلته به یو ځانګړې غونډه وشي او په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم خپل وینا واوروي. البته دا هغه ایډیټوریم دی چې 15 او یا کال مخکې د ناتو تړون په همدې ایډیټوریم کې لاسلیک شوی وو. خو سبا او بل ورځ چې د ناتو د سرمشریزه دوهمه او دریمه ورځ به وي، تر ډیره هدا پورې به پر اوکراین باندې به مشران وغږیږي او اټکل دی چې په دې دوه راتلونکو ورځو کې د اوکراین سره پر مرستو باندې ځینې تصمیمونه هم ونیول شي او اعلان شي او د ناتو عمومي منشي وړمه ورځ دا خبره وکړه چې د کومې ورځې څخه چې روسیه پر اوکراین باندې یرغل کړی دی تر نن ورځې پورې هر کال د اوکراین د ناتو غړي هیوادونه شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین سره د پوځي تجهیزاتو مرسته کوي او هیله مندي څرګنده کړه چې سږ کال هم په دې سرمشریزه کې لږ تر لږه په همدې کچه د اوکراین سره د مرستو اعلان وشي.
روسیا په اوکراین کې خپل بیرحمانه جګړه ته دوام ورکوي. همدانن موږ د اوکراین پر خارونو وحشتناک مزایلی بریدونه ولیدل چې پکې د ماشومانو په ګډون بیګونا ملکیان ووژل شول. زه دا ناوړه بریدونه غندم. د ناتو په سرمشریزه کې به موږ پریکړې وکړو تر څو له اوکراین څخه خپل ملاتړ نور هم پیاوړی کړو. روسیا باید پوه شي چې د دې توان نه لري زموږ مخه ونیسي. هغوی باید کینی او داسې یوه حل لار ومومي چې په ترڅ کې اوکراین د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه راڅرګند شي.
ولسمشر جو بایدن څخه
د باس بلا موضوع
مهرباني
او دوسته د باس بلا موضوع چې مشران به پرې غږیږي هغه په اوکراین کې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره د چین د احتمالي پوځي مرستو موضوع ده. او په همدې تړاو په سیمه کې د چین پر نفوذ باندې بدوی غږیږي، او په همدې دلیل دلته د ناتو د مشرانو سره به د استرالیا، د نیوزیلند، د جنوبی کوریا او د جاپان د هیوادونو چې د ناتو غړي نه دي، د دوی مشران او یا استازي به هم ګډون ولري او پر دغه موضوع باندې به بحث وکړي. چین او روسیه دواړو ویلي دي چې دا غونډه به له نږدې او په ډیر ځیر سره څاري.
صحیح. نو د اوکراین مسله او د چین نفوذ په سیمه کې د دې غونډې دوه مهم موضوعګانې جوړي. اما کله ته بیرته شو د امریکا له زاویې نه د مسلې ته وګورو، ولسمشر جو بایدن څخه دا غوښتنه چې د ولسمشرۍ د ټاکنیز بهیر څخه ووځي مخ په زیاتېدو ده. د جو بایدن سیاسي راتلونکی تر کومه حده پورې د ناتو د غړو ترمنځ اندېښنه راپارولې ده؟
دوست صاحب، دا پښتون دا پښتنه پرون د سپینې ماڼۍ څخه هم وشوه، او سپینې ماڼۍ په ځواب کې دا وویل چې د ناتو غړي هیوادونه او مشران د ولسمشر جو بایدن د راتلونکي یا د سیاسي راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه نه لري. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې که چیرې جو بایدن ونه توانیږي چې په راتلونکي ټاکنیزو ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شي او ډونالډ ټرمپ واک ته ورسي، نو کېدای شي چې ځینې د ناتو غړي ورخطا وي، ځکه چې د دوی په وینا ځینې د ناتو هیوادونه په دې باور دي که چیرې ډونالډ ټرمپ بیرته واک ته ورسیږي، نو کېدای شي چې د متحده ایالاتونو د مرستو کچه له اوکراین سره یا کمه شي او یا هم لمنځه لاړه شي یا ودرول شي. نو په همدې دلیل ډیپلوماتان او څېړونکي په دې سر مشرزه کې جو بایدن په ډېر ځیر سره به دوی وڅاري او وبګوري او تعقیب به کړي. خو ولسمشر جو بایدن دا ویلي دي چې دا یې تکړه دی.
د ناتو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې لوی پوښتنه داده چې اوکرين تر کومه مقاومت کولای شي په داسې حال کې چې د امریکا په چپ او غلو متحدینو کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. دا پوښتنه د هغه چانه کې دی شي چې ځان د اوکرين اتل بولي، ولسمشر جو بایدن. تیره میاشت په مناظره کې د جو بایدن کمزوري را څرګندیدنې نه وروسته له نوموړي د ټاکنو له سیالیو د ګوښه کېدو غوښتنې ډېرې شوې. خو یو اتیا کلن بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې هغه د ولسمشرۍ په سیالۍ کې پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ هم د دوشنبې په ورځ د ناتو متحدینو په اړه هغه اندېښنې رد کړې چې د امریکا مشرتابه په کچه دا درزونه کولی شي د ناتو 15 کلن اتحاد ولړزوي.
موږ په خپلو متحدینو کې دا ډول نښې نه دي لیدلې، برعکس هغه خبرې اترې چې موږ ورده مخه له دوی سره کوو دا دي چې دوی د دې سرمشریزي په اړه خوښ دي. دوی د امکاناتو او هغو څیزونو په اړه خوښ دي چې موږ یې په ګډه ترسره کوو، په ځانګړي ډول د اوکراین سره د مرستو په اړه.
شنون کې وایي د ناتو مشران په حقیقت کې په دې اړه اندېښمن دي، خو دوی هڅه کوي دا ښکارا نشي چې ګواکې دوی د امریکا په سیاست کې لاسوهنه کوي.
زه فکر کوم چې په ناتو کې اندېښنه شته. ښایي د ناتو د هیوادونو مشران له جو بایدن سره مینه ونه لري، خو که موږ د ټرمپ حکومت ته وګورو هغه یو شمېر داسې خبرې کړي چې په حقیقت کې د ناتو ضد دي، او زه فکر کوم په ټول صداقت سره به د ناتو ډیری هیوادونه بایدن ته ترجیح ورکړي.
د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ نور درزونه هم شته. د هنګری خي ارخي مشر په دې وروستیو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه او ځانې د دواړو مخالفینو ترمنځ د پله په توګه وګاڼه.
کاغلیو او اغلیو، په تیرو دوه نیمو کلونو کې دا ډیر راکم شوی او اوس په ندرت سره کسان پیدا کیږي چې د جنگ دواړو اړخونو سره خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د یو شي تمه نه کیږي، د جګړې په مخنیوي کې پرمختګ. پوتین وایي اوکراین د هغو شرایطو په اړه خبرو ته نه دی تیار چې د ده په وینا له څلورو هغو سیمو څخه د اوکراین پوځیانو وتل شامل دي چې روسیه ورسره تړلې ده. اوکراین د خپل ټولې ځمکنۍ بشپړتیا په ګډون د عادلانه سولې په لټه کې دی. اوکراین ولسمشر به د ناتو په سرمشریزه کې برخه واخلي او پر دې موضوع او پر راتلونکي کې په ناتو کې په غړیتوب ټینګار وکړي. د انیتا ریپورت پښتو ژباړه احسان لاریوبزای امریکا غږ.
ملګرو ملتونو د افغان ماشومان او د رواني ناروغیو په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. په دې اړه یو ریپورت لرو خو اوس یو لنډه دمه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغان ماشومان کې د رواني ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. وایي چې په افغانستان کې 40% ماشومان له رواني ناروغیو څخه کړیږي. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړونکو بنسټ بلل ده. د بلخوا د طالبانو حکومت ویلي حکومتونه مسولیت لري چې د خلکو د فزیکی امنیت سربېره د اغوی رواني امنیت هم پاملرنه وکړي.
یونیسف د دوشنبه پر ورځ جولای 8مه په ویلامه کې ویلي چې څلور وسترنه ماشومان چې عمرونه د 15 او 18 کلن ترمنځ دي شدید استراب تجربه کوي. دا له استراب سره د نړۍ د نورو هیوادونو د مخامخ ماشومان په پرتله لسرنه لوړ رقم دی. په راپور کې راغلی چې په هر سلو افغان ماشومانو کې 15 سخت خپګان تجربه کوي. یونیسف وایي چې د جګړو دوام، کډوالي او بې ځایه کېدل، د بې وزلۍ زیاتېدل او د ناچاودونکو توکو د چاودنې خطرونه د غوړونې ناروغیو عمده علتونه دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو په تعلیم باندې طالبانو بندیز دراتونکو په اړه د ډیرو افغان ماشومان د ناامیدۍ سبب دی او په دې کار سره ماشومان ته روغتیایي او نور ابتدایي خدمتونه محدود شوي دي.
دا د اندېښنې وړ دی، دا ډېر جدي دی او د ماشومانو لپاره ډېر ستونزې او کړاوونه رامنځته کوي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د بعید څخه پاتې دي یا ښوونځي ته نشي تلی. ماشومان وجه ممکن د دغې اضطراب درانه کارونه وي، شاخه کارونه وي، ناامني وي، په کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ هغه ماشومان وي. هغه ماشومان دی چې دوی مثلا په روغ دی وي په مخدراتو کې باندې.
بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړونکو کې بنسټ بلل دي. یوناما وایي چې طالبانو په تیرو نږدې درې کلونو کې د اخلاقي څارنې ته نام لاندې په پراخه کچه د افغانانو او په ځانګړي ډول ښځو بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی دي. په تیرو نږدې درې کلونو کې د یوناما د بشري حقوقو څانګې د ښځو په وړاندې 215 او د نارینه په وړاندې 28 موارد مستند کړي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د خپل لارښوونو تطبیق پر مهال زور کارولې دي. په راپور کې راغلي د 2023 کال جنوري کې په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د پاسپورتونو او تذکرو د عکسونو لپاره د تبلیغاتو په ګډون د ځایي کاروبارونو هغه تبلیغان لری کړي یا پوښلي چې د انسانانو یا حیواناتو عکسونه یې خودل. همداشان د 2023 کال د جنوري او اگست ترمنځ په هلمند ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په لږ تر لږه دوه موارد کې نا دولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د چاودونکو مهماتو د خطر په اړه د پوهاوی یا عام روغتیا په کمپاینونو کې هغه معلوماتي مواد ونه کاروي کوم چې کارتونونه د ښځو، نارینه او یا ماشومانو رسمونه یا عکسونه لري. د یوناما راپور کې طالبان د حکومت لخوا غبرګون د هم ځای ورکړ شوی چې د اسلامي ارزښتونو ته په پاملرنې د یوناما لخوا یاد شوی سرغړونه په باب وضاحتونه ورکړ شوی دي. طالبان حکومت ویلي چې حکومتونه مسولیت لري د خلکو د فزیکی امنیت سربېره د هغوی رواني امنیت هم پاملرنه وکړي. یوناما وایي د طالبان دویم ځل واکمنۍ په نوی منسل کې د هغوی تیر واکمنۍ په څیر د ځکه هغه مهال هم بیلابل محدودیتونه وضع کړي وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
پیو بل باسکی طالبانو پم دی ونی کی د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیاتو خبر ورکړ او ویل چې د غډلې یو جګپوړی قومندان ذکر الله چې په ابوشیر مشهور دی وژل شوی دی. داعش څومره خطر پیښولی شي او آیا طالبان یې د کابو کولو وس لري؟ په دې اړه د ترهګرۍ سره د مبارزې د چارو د شنن کې اجمل سویل سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. سویل صاحب، مخکې لدین چې نورې پوښتنې زما تراکم، لطفا کتا سی پیژنې ذکر الله چې په ابوشیر مشهور د منګتو پیژنې د څوګو او څنګه د رهبرۍ ته ورسېدلو د چین په ولسوالۍ کې چې دغه جنې نورو بزینو کې عملیات تنظیمول.
اساسی بحث دلتا داره چه ذکر الله چه بخاری زاکر پا نام بانده، قاری ذکر الله پا نام بانده، ابو شیر الخراسانی پا نام بانده، ابو عمر پا نام بانده، مختلف نمون رو بانده دایی پیجندل شده ده دایی پخوا دی دل دی پارا همکار و او پا دی ورسته که دایی تلاله و دی ورگزهی و الاسواله ورگزهی سیمه تا پا پاکستان که البته لازم از دکتر ترلاسه کرده یا دیدی پتسان که لازم تا حوار کرده شده و البته به زینی داد پر اساس بانده دی پاکستان دی استخبارات دی خوان چرشی افغانستان که زینی اقدامات که چه دی مسئولیت دی درلوده چه دی نورسته دی ولارشی قندهار که او قندهار که عملیات ترسرکی چه دی عملیات نمخ که پرده بانده عملیات ترسر شو و دی فترس که دی وجله شو او دی به یوی کری دی نظامی چار و مسئول و او دی تا ویلشو پا استخباراتی به هز بانی و دی ترهنگری به هز بانی پنامه دی urbanized terrorism یا اغا البته ترهنگری چه خارونه که اپلوی خارونه که لار بانده چهوری که گی دی اغا بخه که لازم آموزش و چننگ ترلاسه کرد چه ترچو پا قندهار که او دی قندهار سر نزده کن ولایتونه که البته ترهنگری زی اقدامات
صحیح د دوه د غونډې صراحت د سره د مبارزې په برخه کې څه ده؟ آیا فکر کوي چې طالبان د داعش سره مبارزه په داسې ډول کوي چې په یو ډول امریکا سره هم همغږي ولري؟
دې ته باید د یو بل اړخ نه ورته نظر واچوو چې په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې کیدای شي ستاسو په ذهن کې دا وي چې څومره فرزند طالبانو د دې په وړاندې باندې غښتلي دي او کنه دي چې دوی له منځه یوسي. دوه مهمې پېښې منځته راغلي چې زه د دواړو نه غواړم پرده. یو دا چې د روسانو او د طالبانو منځ کې هوکړه وشوه چې تر څو دوی په وړاندې باندې مبارزه وکړي. تقریبا څو اونۍ مخکې د روسیې د نظامي استخباراتو په نامه د جی آر یو دوی ځینې افراد راغلي وو په ځینې سیمو کې دوی په نامه د جی او سپیشل انټلیجنس هغه پرفرنس ځای په ځای کړي چې د هغه په ترڅ کې دوی کولی شي دا د داعش افراد تر څار لاندې ونیسي. دا یو مسله. بله مهمه مسله دا ده چې د جون په اته ویشتمه کې شیخ هیبت الله یو پټ سفر درلود پاکستان ته او په دې سفر کې تقریبا دوه ورځې دوام وکړو. دی د پاکستان د نظامي البته افرادو سره لیدنه کړې وکړه او د ده او د پاکستانیانو په منځ کې هوکړه وشوه چې تر څو د دواړو هیوادونو کې چې کوم مغرض حلقه دي د هغه له منځه وړلو کې هڅه وکړي. نو پر همدې اساس باندې دا معامله ترسره شوله او دې نه وروسته کوم افراد چې هغه د داعش دي دا به د پاکستان د خوانه د افغانستان طالبان ته ورکوبده کېږي او هغه افراد چې د ټي ټي پي دي یا د نورو ډلې چې هغه د پاکستان مخالفت
تاسې یو مهمه مسله یاد کړل. تاسې ویل چې د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله اخندزاده پاکستان ته تللی و د خوځان په قندهار کې خوندي کړی ده، حتی خپلو وطنوالو ته مخ نه ښکاره کوي. نو څنګه تر پاکستانه پورې ځي او هلته د چارواکو سره ګوري؟ د دې لیدنې په اړه ستاسو سره څه سند شته؟
اسناد او مدارک زکه چې کوم البته د جیو سپیشل انټلیجنس د خوانه چې کوم یو اسناد او مدارک برابر شوي دي، د حرکت دی او زینه بل زی تخی یا هغه چیپونه چې د دوه افرادو سره چې دی هغه ګرځنده ټلیفونه دي د هغه چې په ځای په ځای شوي دي. دا ښیي چې د موقعیت د کندهار نه تر سپینبولک باندې همدارنګه بیا پټ خواته اوښتی ده او هغه خواته بیا د ترپټ کې نورې نظامي څانګې چې دي هغه هلته پلیده پراته شوي دي. په دې کې هېڅ شک نشته که بیا ضرورت و دا مسایل به رامخته شي. ولې مهمه بله مسله چې هغه ته زه غواړم اشاره وکړم، د طالبانو رهبر د پاکستان د نظامي مقامات سره هوکړې ته رسېدلی چې په کشمیر کې یوه نوې جګړه پرانیزي چې دا په نامه د کشمیر ټایګرز یا د کشمیر په پلانګانو په نام باندې یو نوی فرنګ چې هغه نن اولین اقدام سره شو. یعنی د دې په منځ کې دا هم پر شوې چې د نن وروسته څوک چې د هیبت الله مخالفین دي هغه په پاکستان ورکو ته کېله منځه وړي او دې په څنګ کې هغه مخالفین چې د راولپین دي یا د پاکستان د ملت
صحیح
لفتي دا هم ورته ورکو ته کې چې تاسو نه ځانې ظاهرا ګوري.
د ترهګری او استخباراتي مسایلو څېړونکو اجمل سہیل ډېر ډېر زیاته مننه کوم لیدونکو لکه څنګه چې ویني په اسلام آباد کې زمونږ همکار خدای نور ناصر هم پروګرام سره ملګری شوی دی. سہیل صاحب ته اجازه ورکړو چې تشریف ویسي او ډېر زیاته مننه کوم. اما موږ زو اسلام آباد ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چارواکو څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د استوګنې موده وغځوي. د دې موضوع او د ګیلمن وزیر د روغتیایي وضعیت په اړه نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نخلم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب، فلیپو ګراندی د کومو چارواکو سره کتلی او آیا دغه غوښتنه منل شوې ده یا نه؟
ډیره مننه شکیب جان. لکه تاسو ذکر وکړه، له بیل بیل چارواکو سره ملاقاتونه شوي دي، خو دا وروستی او مهم ملاقات د پاکستان لومړي وزیر شاه نواز شریف سره شوی دی، چې په هغه کې د لومړي وزیر له دفتره کوم بیان خپور شوی دی. په هغه کې ویل شوی دی چې دواړو چارواکو مشرانو په دې باندې خبرې وکړي چې افغان کډوالو ستونزې څنګه هوارې کړي. د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره په دې خبرسي بیان کې ویل شوی دی چې لومړي وزیر شاه نواز شریف بلکو ګرانډي ته وویل چې پاکستان په سخت مشکل وخت کې د دې افغان کډوالو قربتوب کړی دی او د خپل اقتصادي ستونزو سره سره تر کلونو پورې دوی قربتوب کړی دی، میاشتیا کړی دی، او باید نړیواله ټولنه له پاکستان سره نور مرسته وکړي تر څو دوی د افغان کډوال چې دلته میشتي بیرته په خوندي توګه بیرته افغانستان ته ولېږدوي، او باید په دې کې وایي نړیواله ټولنه له دوی سره مرسته وکړي. له دې سره تر دې مخکې بیا د پاکستان د سفران د وزیر سره ښاغلي ګرینډي ملاقات کړی وو، او په هغه کې هم ویل کېږي چې د افغان کډوالو کومې دلته ورپېښې ستونزې دي هغه یې له دوی سره شریکې کړې دي. تر ټولو مهمه خبره لکه تاسو چې ذکر وکړه، دغه د پی او آر کارټونو د مدیر غزول وو چې مخکې پاکستاني او د یونیسیار سرچینو ماته ویلي وو چې دغه به وغځول شي، که څه هم تر اوسه پورې په دې باندې لا هم څه نه دي ویل شوي، خو مخکې داسې راته ویل شوي وو چې کله د پاکستان د لومړي وزیر په مشرۍ کې د پاکستان د کابینې غونډه کیږي نو په هغه کې به شایي وایي دا پریکړه شوې ده چې دا به نور تمدید شي دغه کارټونه. او تر دې مخکې باید ووایم چې په 1 جولای باندې چې دغه پیلیفو ګرانډي پاکستان ته راغلی وو، نو لومړۍ ورځ یې پېښور کې او په خیبر پښتونخوا په هریپور سیمه کې د کډوالو سره ملاقاتونه کړي وو چې په هغه ملاقاتونو کې د کډوالو ستونزې اورېدلې وې، او داسې ویل کېږي چې دغه ستونزې بیا نن د پاکستان لومړي وزیر سره شاه شریف سره او همدغه سره نورو پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي.
د ګیلمن وزیر د روغتیا په اړه تازه معلومات څه دي؟ ځینو غوښتنه کړې وه چې د جرمني ته د درمن لپاره انتقال شي، آیا د بهر ته انتقال شوی ده؟
نه، تر اوسه پورې لا هم د اسلام آباد په کومس روغتون کې دی. ماسپښین مې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره خبرې وشوې، هملته مې د علي وزیر سره هم خبرې وشوې. هغوی راته وویل چې دوی په اروپا کې او دغسې یو شمېر نورو هېوادونو کې هلته چې کوم روغتیاپالان دي یا ډاکتران دي، له هغوی سره خبرې کړې دي او د ده میډیکل رپورټس یې هغوی ته لېږلي دي. وایي تر اوسه پورې دوی ته داسې لاغې کوم مثبت ځواب نه دی راغلی چې بیا دوی وکولی چې له دې ځایه په ایر امبولانس کې له پاکستانه المان ته یا هم کوم بل هېواد ته ولېږدوي. تر اوسه پورې د کمز روغتون ډاکتران وایي چې لا هم په وینټیلیټر باندې دی او د هغه حالت لا هم د اندېښنې وړ دی، او تر اوسه پورې دغه پریکړه نه ده شوې چې باقي دی به له پاکستانه کوم بهر هېواد ته د درملنې په موخه ولېږدول شي.
ناصر صاحب، ډېره زیاته مننه له معلوماتو نه. مو بخیر اوسئ. بیا مخرا غلاست په لاندو خبرونه کې، د روسیې د راکټي بریدونو وروسته چې لکابل و د دېش کسانو وژل شو او یو سل او یاتره نور ټپیان شو، اوکراین نن سه شنبه ملي ماتم اعلان کړ او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنې غونډه را بللې ده. راکټونه په بیلابیلو هدفونو لګیدل چې یو پکې د کیف د ماشومان وروښتون ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې د روسي ترهګرو سره باید حساب کتاب وشي. د ملګرو ملتونو وایان ویلي چې عمومي منشي انټونیو ګوتيرش په روغتي مرکزونو برید غندل ده. ډیپلوماټان وایي چې امنیت شورا نن د روسیې د بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د هند لومړي وزیر نارندرا مودي روسیې ته د خپل سفر په ترڅ کې د غیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلې دي. په دې لیدنه کې مودي پوتین ته ویلي چې جګړه ستونزې نشي علاوه بلکې د اوکراین شخړه باید د خبرو اترو لارې ختم شي. دا رنګه مودي نن د سه شنبه په ورځ د لومړو روسي سرتیرو حاضرې ته ورغی او د ګلانو د ګډو په خودلو سره وژل شوی سرتیرو ته د درناوي مراتب په ځای کړل. مودي د دوه ورځو لپاره روسیې ته تللی دی. د روختون چارواکي وایي چې د اسرایلو د سې شنبې په بمباریو کې د څلورو ماشومان او یوې خځې په شمول لستنه وژل شوې دي. چارواکو زیاته کړې چې د پیښې قربانیان د الاقصی د شهده او روختون او د علاوادان روختون ته انتقال شوي. د روختون مسؤلین وایي چې په یو بل برید کې بیا درې نارینه وژل شوي. په بل برید کې د بوریچ د کډوالو په پام کې د څلورو ماشومانو په شمول 15 تنه وژل شوي او څلور کسه ټپیان دي. غزه کې د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو په بمباریو کې تر اوسه 18 فلسطینیان وژل شوي دي. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. بیرته افغانستان ته ګرځو. د هرات ولایت د کرنې ریاست وایي چې سکال په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو کچه د تیر کال په پرتله نږدې 10% زیاته شوې ده. بلخوا د دې ولایت یو شمیر کروندګر د کروندګرو د حاصلاتو څخه خوښ دي او د کوکنارو د کروندګرو څخه غواړي چې بدیل کوختونو ته مخه کړي. صفی الله احمد زپری ریپورت لري.
د غنمو لاو ګټ شوی او احمد شاه دلته د هرات ولایت گذرې ولسوالۍ کې د غنمو په ریبلو بوختی وایي. سکال او زیات وی او د غنمو کروندې ښه حاصل کړی دی.
خوب حاصلات شده، بارندگی زیاد بود. تمام مردم اول میگفتم که بارون نیه و چه کار به می آخر سال. خدا را شکر خوب بارندگی شد که تمام کشتکارا بشده. خود شما میبینیم که این گندم چی رقم مال گندم ساده. خوب کشتکار و همه چیز.
د هرات د کرهنې ریاست وایي سکال په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو کچه نږدې 10% زیاتوالی موندلی دی.
تقریبا شش کال موږ ویلی سو چې په حدود کې 10-15% افزایش لري موږ محصولات. او موږ پیشبینی چې موږ د اوس لپاره کړې ده 15.9 زره او درسو شپوراتیا واتیا مترکتونه پیشبینی وکړنه.
دغه کروندګر وایي د اوبو زیاتوالی سره هر کښت ښه حاصل ورکوي او کروندګر کولای شي ترې ګټه پورته کړي. دوی د کوکنارو کروندګرو څخه غواړي چې بدیلو کښتونو ته د مخه کړي.
مواد مخدر که کشت میکنه اونا رو دیگه نکنه دیگه از بعد انشاءالله دیگه اونم کشت و گندم کشت کنه جو جواری تو چیزا کشت کنه.
اگه اونا بیام گندم کش کنم کشت حلال بکنم چرا این ملتی تو بیچاره باشه؟ چرا ملت بدی یک بچه اسلام بالتی باشه که به داخل بلوار میموره کسی نیه که اول بذاره جنازه بده؟ چرا به زیر روز برسیم این ملت؟
د تیر کال او وروستیو میاشتو کمساری ورختونو د کروندګرو د اوبوستون زهل کړی ده. کروندګر وایي که د اوبوستون زنوي او حکومت د کیمیاوي کود او اصلاح شوي تخمونو په برخه کې مرسته ورسره وکړي دوی به هیڅ کله د کوکنارو کښت ونه کړي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8:00 نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پایته رسیدي. ستاسو لملتیا څخه ډیر ډیر زیاته مننه کوم. نیم ساعت وروسته د امریکا غږ د آشنا پر رادیو کې مهمه خبرونه لرو او مهم بحث پکې شته. هیله ده چې د هغې خبرونې ملتیا هم وکړئ. اوس ماته اجازه راکړئ. د خدای په امان.